واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی په مکړی خبرونه
السلام علیکم دا خبرونو لستونکو سید سلیمان شاه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له طالبانو نه د اوربند غوښتنه کړې خو طالبانو غوښتنې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ویلی جمهور رئیس اشرف غنی په طالبانو باندې غږ وکړ چې د هیواد ناامنه او جنګ ځپلو ولایتونو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو په خاطر دې له جنګ نه لاس واخلي نوموړي تېره شپه په یوې تلویزیوني وینا کې په افغانستان کې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټرش خواسته اشاره وکړه او ویل چې طالبان دې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خواست او غوښتنه پر ځای کړي تېره ورځ د ناټو تړون او اروپایي اتحاد هم د طالبانو د حملو د بندولو او د تاوتریخوالي او تشدد د کمولو غږ کړی و له بلې خوا اروپایي اتحاد د اشرف غني او پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د روان سیاسي تشنج او لانجې حل کولو غوښتنه کړې په کابل کې زمون خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې اروپایي اتحاد د ټولو خواوونه د مذاکراتو له لارې ژر تر ژره یو سیاسي توافق ته د رسېدو غږ کړی دی په کابل کې د اروپایي اتحاد د هیئت رئیس او د ناروې سفیر نن د پنج شنبې په ورځ د وري په اتشتمه په یوې رسمي اعلامیه کې ویل چې په افغانستان کې دا وخت په عاجل ډول د سولې د مذاکراتو پیل کېدو ته اړتیا لیدل کېږي ولس هر ورځ له نوو لانجو او کړاوونو سره مخامخ کېږي او په دیموکراتیکي بنیادونو باندې اعتبار کمزوری کېږي اروپایي اتحاد حوصله هم نوره مخ په ختمېدو ده دا د امریکا غږ واشنگتن دی تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د لوګر په ولایت کې د ملي اردو نه عسکر د طالبانو په حمله کې وژل شوي دي د دفاع د وزارت ویان نن د پنج شنبې په ورځ د وري په اتشتمه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې طالبانو د عسکرو په نظامي پوستو باندې تېره شپه ډله ییزه حمله کړې وه د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان امریکا غږ ته وویل چې حمله د څرخ په ولسوالۍ کې د قلایدش په سیمه کې شوې د نوموړي په قول حکومتي ځواکونو طالبانو حمله په شاتم بولی او درانده تلفات ورته رسولی دي هغه د سوتن وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا هم وکړه خو طالبانو په دې اړه تفسیر نه ده کړی په عین وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ سولې د موافقې له لاسلیک کېدو وروسته تر اوسه پورې درې اتیا تنه ملکي وګړي او دولتي مامورین وژل شوي دي یو سل نولس کسان ټپیان شوي دي او پنځه ویشت کسان نور لا درک دي د پژواک خبري اژانس د رپورټ له مخې جمهور رئیس اشرف غني د عامې روغتیا د وزارت درې تنه معینان له خپلو دندو نه برطرفه کړي دي اژانس نن د پنج شنبې په ورځ د جمهوري ریاست د یوې اعلامیه په حواله رپورټ ورکړ چې دا کسان د چهارشنبې په ورځ اشرف غني د فرمان له مخې له خپلو وظیفو نه ګوښه شو په برطرفه شوو کسانو کې ماموس زیور فضا محمد پکتین او دیوا سمت شامل وو اژانس وایي چې ښاغلي غني پر ځای ډاکټر وحید مجرو ډاکټر بشیر نورمل او ډاکټر شفیق شهیم روغتیا د وزارت د مرستیالانو په توګه نومولی دي له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د کورونا د کووید 19 ویروس نورې شپږ پنځوس پیښې ثبت شوي دي زموږ شمېر یې اوس اته سوه څلوېښتو ته رسېدلی دی تر اوسه پورې دېرش ناروغان مړه شوي دي د عامې روغتیا وزارت نن د پنج شنبې په ورځ اعلان وکړ په دې موذي ویروس د اخته شوو ناروغانو دېرش فیصده ځوانان دي د دغو کسانو عمرونه د څلوېښتو او نهه څلوېښتو کلونو ترمنځ وو تر ټولو زیاتې مثبت پیښې په هرات کې او په کابل کې ثبت شوي دي څلور پنځوس تنه ناروغان بېرته ښه شوي دي تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د چهارشنبې په ورځ د دویمې ورځې لپاره په امریکا کې د کورونا د کووېډ 19 ساري ویروس د ناروغۍ له امله د مړو شمېر لوړ شوی دوه زره درې سوه یو اویا ناروغان مړه شوي وو په دې ترتیب د ټولو هغو ناروغانو شمېر اوس دېرش زره او اته سوه ته لوړ شوی چې په نوموړي موذي ویروس باندې تر اوسه پورې د امریکا په مختلفو ایالتونو کې مړه شوي دي دا خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې د مئی تر لومړۍ نیټې پورې د امریکا د فدرالي حکومت لخوا لګول شوي قیودات نرم کړي او د امریکا کاروباري مرکزونه بیرته پرانیزي اژانس وایي چې د تیرو اته دېرش ورځو په موده کې لس زره کسان په امریکا کې مړه شوي دي او په تیرو نهو ورځو کې شمېر له لس زرو نه دېرش زرو ته ودنګل اژانس رپورټ ورکوي چې په متحده ایالاتو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر دا وخت شپږ لکه او پنځه دېرش زره ته لوړ شوی دی او په نړیواله کچه دوه میلیونه خلک په دې موذي ویروس باندې اخته دي خو په عمومي ډول یې د امریکا په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د تازه پیښو د ثبتولو کچه مخ په کمېدو ده د ایم ایس این ډاټ کام انټرنیټي شبکه کې د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې په حواله نن د پنځم په ورځ ریپورت ورکړ چې د امریکا د کاروباري او سوداګریزو مرکزونو د بیرته پرانیستلو لپاره د غټو شرکتونو د رئیسانو د ملاتړ د حاصلولو په لړ کې د جمهور ډونالډ ټرمپ هلې ځلې له ستونزو سره مخامخ شوی دی. ټرمپ زیار باسي چې د غټو امریکایي کارپوریشنونو د رئیسانو ملاتړ حاصل کړي. د یو شمیر هغو ایالتونو حکومتونه چې ګورنران یې د واکمن جمهوري ګوند غړي دي د کاروباري مرکزونو له تړلو سره مخالفت کوي. دا وخت د امریکا په اکثرو ایالتونو کې د غوښو د پاکولو او خوراکي موادو د ترسیل مرکزونه تړل شوي دي. غټو سوپر مارکیټونو کې د کورونا د ویروس د خپرېدو له ویرې د خلکو ازدحام کم شوی دی. د ای پی خبري اژانس وایي چې تر ټولو زیات ناروغان په نیویارک، ایټالیا، فرانسې، هسپانیا او برېټانیا کې مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي ممکن چې د کورونا د کوویډ-19 ویروس په پراخه کچه تباهي په لاتین امریکا، افریقا او جنوبي ختیځ آسیا کې رامنځته کړي. دا ویره شته چې روسیې ته به هم انتقال شي. د چهارشنبې په ورځ په چین کې نه اتیا تازه پېښې ثبت شوې دي چې په دې جمله کې د چارواکو په وینا شپږ اتیا کسان له خارج نه چین ته راغلي وو. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د رپورټ سره سم د امریکا د ساري ناروغیو او ویروسونو د پېژندلو مشهور ډاکټر رابرټ کیم فارلی چې د کورونا د کوویډ-19 ویروس وبا د معاصرې زمانې تر ټولو غټ او فوق العاده مهم روغتیايي افت ګڼي، وایي ګمان کوي چې د دې میاشتې تر پای پورې او یا د جون تر نیمایي پورې وه د کورونا د کوویډ-19 ساري ویروس پېښې په کراره کراره کمې شي، خصوصا په هغه ځایونو کې چې خلک د سوشل ډیسټنسینګ یا د ګرځېدو په وخت د فاصلې نیولو مقررات په سمه توګه مراتوي. نوموړي امریکایي ماهر ویلي دي لازمه ده چې په غټو مغازو کې دننه د خلکو بیروبار نه وي او په سوپر مارکیټونو او د پټون فروشۍ د دوکانونو مخې ته دې هم ډېر خلک نه راجمع کیږي. د ډاکټر فارلی په قول د اوړي د موسم تر پای پورې ممکن د کورونا د کوویډ ویروس پېښې کمې شي او که کمې نه شوي باید چې ښوونځي تړلي وساتل شي. امریکایي چارواکي وایي چې له 50,000 نه زیات کسان چې د کورونا په ویروس اخته شوي د علاج او درملنې وروسته بیرته روغ شوي دي. او د رویټرز اژانس د رپورټ سره سم په داسې حال کې چې ایراني چارواکو په هغه هیواد کې د کورونا د کوویډ-19 صوبایي ناروغۍ د مخنیوي په خاطر اقدامات کړي دي، په مجموعي ډول په دغه هیواد کې وضعیت تر اوسه پورې نه دی ښه شوی. تر اوسه پورې 4,550 اتیا ایرانیان مړه شوي دي. یوازې د دوشنبې په شپه 112 کسان په روغتونونو کې مړه شو او د هغو کسانو شمېر 83,303 ته لوړ شوی چې د کورونا د کوویډ-19 په ساري ویروس باندې په ایران کې اخته دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ناروغانو شمیر 840 تنو ته رسیدلی. د عامه روغتیا وزارت د دې ناروغي د پیښو د نورو زیاتېدو خبرداري هم ورکړی دی. په ورته وخت کې جمهور رئیس اشرف غنی د دې ناروغي په وړاندې د حکومت د چمتووالي خبر ورکړی او د عامه روغتیا وزارت درې مرستیالانې له دندې ګوښه کړې دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ راستولی.
د عامه روغتیا وزارت وایي ډاکټر وحید الله مایار د پنځمې په ورځ کابل کې خبريالانو ته د کورونا د وایرس د شپږ 50 تازه مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. وی ویل چې پر روانو ورځو کې به د دغې ناروغۍ پیښې نورې هم زیاتې شي.
زموږ ټولې مثبتې پیښې 840 ته ورسېدې. پرون له نیکه مرغه چې لستنه از موږ د کووید-19 مریضان شفای شوي دي. چشمیره دي ټولو مریضانو چې شفای شوي 450 ته ورسید او له بعده مرغه چې پرونز موږ یو هیوادوال د کابل ولایت د سروبي په ولسوالۍ کې په حق ورسید چې د ملو شمیره دشتنو ته ورسید.
د عامه روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ هم د کابل ولایت د سروبي په ولسوالۍ کې د کرونا د وایرس پر ناروغۍ د درې تنو د مړو کېدو خبر ورکړو. په ولسی جرګه کې د کابل ولایت اساسي ادا کوي چې په سروبي ولسوالۍ کې له 200 څخه زیات کسان د کرونا د وایرس پر ناروغۍ مړه شوي دي. خو د عامه روغتیا وزارت وایي وحید الله مایار د کرونا د وایرس پر ناروغۍ په دوبله شپې مړینه نه تاییدوي.
موږ دا نه ردو. د دوی د خپلوانو دوی نه باید سمپل واخیستل شي او تیم موږ شته شفاخانه جوړه شوه. ورته پرون جدي کار کوي. پرون د ساعت محیطي رئیس د ټیم سره په ولسوالۍ د سروبي کې و. هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه زیاته ده داوپاشي وشوه، ضد عفوني مواد دغه شول. جدي توجه زموږ سروبي ته ده. یو تعداد خلک چې راغلي دي د ګاونډي ملک نه او زمنان ویروس خپور شوی ده په ټولنه کې. شفاخانه ورته جوړه شوه او نور اقدامات هم ورته برابري کې. نو هغه موسسه
دوی ته خدمات وړاندې کول، هغه هم د وزیر صاحب په دستور فعلاً خدمات متوقف، مسولیت مکمل ریاست ساتامه کابل ته او مالی امکانات ټول شنور ته فراهم شو.
په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو وروسته په یو شمېر ولایتونو کې د دغې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د عامې روغتیا وزارت په نیمګړتیاو باندې انتقادونه ډېر شوي دي. د رپورټونو له مخې دغو انتقادونو وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی د عامې روغتیا وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیاله دیوه صمد، د مالی او اداري چارو مرستیاله ماموسی زیور او د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال پیدام احمد پایکان له دندو ګوښه کړي دي. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحیدالله مایار د دغو درې چارواکو برطرفه کېدل تایید کړل، خو وویل چې لا هم دغه درې پخواني مرستیالان په وزارت کې کار کوي. د رپورټونو له مخې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو ځانګړي فرمان په اساس دا درې چارواکي له کاره ګوښه کړي او پر ځای یې نوي چارواکي ګمارلي دي. همداشان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چهارشنبې په شپه ملت ته په یو تلویزیوني وینا کې په افغانستان کې د کرونا وایرس د ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د خپل حکومت د اقداماتو او پلانونو په باب خبرې وکړې. ښاغلي غنی وویل چې لا هم په افغانستان کې د کرونا وایرس ناروغي په سعودي ډول حرکت کوي.
زموږ له نظره د دغه منحني د جهاد راتلونکي پړاوونه به دا وي چې د ناروغۍ د خپرېدو اعظمي او نهایي ټکی چې د فلاکت نقطه ورته ویل کېږي ارزیابي او پیشبینی کو او لازم چمتووالی ورته ولرو. د فلاکت یا نهایي نقطې وروسته د پیښو د کموالې مرحله ده او په دغه مرحله کې به هڅه کوو له اوبا څخه را پیدا شوي زیانونه جبران، اړمنو خلکو ته دوامدار مرستې ورسوو او په پای کې په مختلفو برخو کې د بیا حیا کارونه ترسره کړو.
جمهور رئیس غنی په خپله وینا کې دا هم ویل چې حکومت یې په دې کار کوي چې افغانستان سره د نړیوال ټولنې شوې مرستې د کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې تعدیل کړي. ښاغلي غنی ویل چې په دې اړه به د نړیوال ټولنې د اساسو سره د پنجشنبې په ورځ خپل بحثونه پیل کړي. هغه ویل افغان حکومت پر دې مسله له وړاندې په خپلو ادارو کې بحثونه کړي. جمهور رئیس غنی ویل چې د اقتصاد عالي شورا د پریکړې له مخې به په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس د ناروغانو لپاره د تجرید مرکزونه جوړ شي. هغه د افغانستان د ټولو روغتونونو ډاکټرانو، نرسانو او نورو روغتیایي کار کونکو څخه د کرونا وژونکي ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې لونډي او ګډون له امله مننه وکړه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنوریدونکو، جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو د اوربان ژغ کړی دی او وایي چې طالبان د کرونا وایرس له امله د بشري مرستو د رسولو لپاره باید جګړه ودروي. ښاغلی غنی وایي چې طالبان باید د ملګرو ملتونو، د سیمې هیوادونو، افغانانو او دولت غوښتنې ته مثبت جواب ووایي. خوشینونکي وایي چې طالبان کېدای سي په هغو سیمو کې چې کرونا خپره سوی جګړه ودروي، خو دغې ډلې د عمومي اوربان په اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې.
حکمت سروش په دې اړه رپورټ. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی، ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د کرونا وایرس څخه د زیانمنو خلکو لپاره د بشري مرستو د رسولو په پار اوربند وکړي.
زه په طالبانو غږ کوم چې د ملګرو ملتونو سازمان، د سیمې هیوادونو، د افغانستان د خلکو او دولت دغه برحق غږ ته مثبت ځواب ووایي او جنگ بس او اوربند وکړي.
ناټو سازمان او اروپایي ټولنې هم د طالبانو د بریدونو د بندېدو او د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه کړې. طالبانو تر اوسه د اوربند غوښتنو ته ځواب نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وه چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې به د مرستندوی ادارو فعالیت ته اجازه ورکړي.
په هغه سیمو کې چې د کرونا وایرس مرض زیات شوی دی ممکن محلي اوربندونه ترسره شي، خو په ټوله کې طالبانو تر اوسه د عمومي اوربند په اړه باندې نهایي پریکړه نه ده کړې.
تر دې وړاندې د ناټو سرمنشي هم پر طالبانو د جګړې د درولو غږ کړی وو. هغه ویلي چې په افغانستان کې به د سولې د هڅو د ملاتړ او په دغه هیواد کې شرایطو ته په کتو خپل سرتیری کم کړي او تر څنګ به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. شننکي وایي طالبان باید پوه سي چې له افغانستان څخه بهرني ځواکونه سم د لاسه نه وځي.
د ملګرو ملتونو مشرتابه هم ورته غوښتنه کړې ده او په ټوله نړۍ کې له اروپا کډولو څخه غوښتي چې په دا شرایطو کې پریږدي چې روغتیایي ټیمونه عامو خلکو ته لاسرسی پیدا کړي او عامو خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. نو زما په نظر باندې دا مهمه غوښتنه ده او هیله ده چې طالبان حداقل په دوو شرایطو کې ومني.
بلخوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پر ټولو اړخونو غږ کړی چې ژر تر ژره یوه سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي، ځکه په دغه هیواد کې د سولې د بهیر د ژر پیل اړتیا ده. دغه ټولنه وایي په داسې حال کې چې افغانستان له ناامنۍ او نوي روغتیایي خطر سره مخ دی، باید د ولس لویې ګټې په پام کې ونیول سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په لوګر کې د طالبانو په برید کې د ملي اردو 9 سرتیري وژل شوي دي. دغه راز په پکتیا کې پر یوه کور د هوان مرمۍ لګېدو په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپږ غړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورت راولېږلی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تیره شپه په لوګر ولایت کې د ملي اردو پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې د اردو 9 سرتیري وژل شوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان امریکا غږ ته وویل چې دغه برید د سر خولس ولای په قلعه دشت سیمه کې د اردو ځواکونو پر پوستو شوی، خو زیاته یې کړه چې برید په شاتم بول شوی. د لوګر د ولی ویان د دارلونګ په وینا په دغه برید کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه تلفات اوښتي او یو شمیر جسدونه د جګړې په ډګر کې پاتې شوي، خو په دې اړه یې کره شمیر په ګوته نه کړ.
چې له بده مرغه د دغه برید پر مهال 9 تنه د ملي اردو سربازان شهیدان شوي دي، او د یادونې وړ ده چې د دغه جګړې پر مهال وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتي او د دوی مړي د جګړې پر سیمه کې پاتې شوي دي.
د یو بل خبر لمخې د پکتیا مرکز ګردستان نږدې د روحاني بابا ولسوالۍ فخري سیمه کې د پنځشنبه په ورځ غرمه مهال پر یو کور د هوان مرمۍ لګېدو په نتیجه کې دوی ښځې او ماشوم وژل شوي، یوه ښځه او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. د پکتیا د ولی ویاند عبدالله حسرت آشنا راډیو ته وویل چې دغه ګولۍ د وسلوالو طالبانو له لورې توغول شوې وه، خو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
د وسلوالو طالبانو لخوا د هوان یوه مرمۍ توغول شوې چې پر یوه کور لګېدلې، او بدبختانه د دغې کورنۍ دوه تنه شهیدان شوي دي او درې تنه ټپیان دي چې فعلاً په پکتیا حربي روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله او پر حکومتي ځواکونو د طالبانو د بریدونو لړۍ داسې مهال دوام لري چې د امریکا طالبانو ترمنځ د سولې د تړون پر اساس افغان ځواکونه د فعال دفاع په حالت کې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي چې د سولې د یا تړون له لاسلیک وروسته په دغه هیواد کې 3 اتیا تنه ملکي وګړي او دولتي مامورین وژل شوي، 119 ټپیان شوي او 15 تنه نور برمته شوي چې تر اوسه یې برخلیک نه دی څرګند شوی. د بشری حقونو خپلواک کمیسون د دغو پیښو 50% مسؤلیت د طالبانو او 50% یې د داعش او ناپیژانده وسلوالو پر غاړه اچولی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د لوګر د برید او د بشری حقونو د کمیسون راپور په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
اروپایی اتحادیه په افغانستان کې د حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو آزادول د سولې پر لور یو اغیزمن ګام بولي. د افغانستان لپاره د اروپایی اتحادیه سفیر پیری میدون زما له همکار سید سلیمان آشنا سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې که د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ارزښتونه وساتل سي، اروپایی اتحادیه به خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي.
اروپایی اتحادیه د طالبانو د زندانیانو د آزادولو په اړه څه نظر لري؟ آیا اروپایی ټولنه د دواړو اړخونو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په دې پروسه کې کوم نقش لري کنه؟
لتاسو مننه، زه خوشاله شوم چې یو هیئت کابل ته راغلی او دلته یې خبرې وکړي چې ډیر مهمې دي او د سولې لپاره لومړنی عملی ګام دی. اروپایي ټولنه په دې کې کوم نقش نه لري. کروخانه وایم په دوحه کې توافقات د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي او حتی د افغانستان حکومت پکې هم نه دی شامل. په هر صورت موږ پوهیږو چې دا روانه پروسه د دوحې د موافقې یوه برخه ده، چې دواړه خونو پر هوکړه کړی و او هیلمندی دا چې طالبان به هم تر زور پورې هغه کسان آزادوي چې ورسره بندیان دي. نو موږ یوازې دغه بهیر څارو. فکر کوم ښه خبره دا ده چې د طالبانو هیئت دا اول ځل لپاره راغلی او دغه درې کسیز هیئت په کابل کې د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي. فکر کوم دا لومړنی رسمي اقدام دی چې لیدل کیږي. نو زموږ په باور دا ډیر مهم ګام دی چې افغانانو ترمنځ د مذاکرو پیل ګڼل کیږي، ځکه طالبانو هم غوښتنه کړې چې د هغوی هغه 15,000 بندیان خوشي شي چې اوس وخت د حکومت سره بندیان دي. چې حکومت هر تصمیم نسی څرګنده ده چې موږ یې ملاتړ کوو. او هو، موږ پوهیږو چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون چې د ځینو جنگي مجرمینو په اړه اندېښنه څرګنده کړې پر ځای ده. د بشري حقوقو موضوع باید په اجنډا کې شامل وي او دا هغه مسله ده چې لنجدې څارنه ورته پکار ده.
Let me get a EU perspective on this. What is their rule and what extent they're believing that if the Taliban prisoners releasing and
اجازه راکړئ چې د سولې د پروسې په اړه د اروپאי اتحادیې نظر وپوښتم. د اروپאי ټولنې نظر د هغو طالب زندانیانو باره کې څه دی چې ویل کیږي کېدلې شي بیرته جګړې ته مخه کی او د 2001 کال وروسته لاسته راوړنې بیا ځان منې کی؟
هو،
دا د اندېښنې وړ خبره ده، خو په دوحه کې موافقه یوازې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې ده. د افغانستان حکومت پکې قانوني نقش نه لري او زموږ په نظر د افغانستان د خلکو سره هم مشوره نه ده شوې. ډیرو برخو کې کمی شته، خو ښه خبره دا ده چې د سولې د خبرو پر لور ګامونه اخیستل کیږي او دا ډیره مهمه ده چې د بین الافغاني مذاکرو لپاره خبرې کیږي. فکر کوم همدا خبره ټولې نړۍ ته مهمه ده. اجازه راکړه چې زه درته د اروپای اتحادیې نظر څرګند کړم. موږ په سولې باور لرو، په دې هیله یو چې د سولې مذاکرات هر څه ژر پیل شي. په دې اړه ځینې ګامونه اخیستل شوي چې په کابل کې یو شکسیز مذاکراتي ټیم جوړ شوی چې د سولې لپاره حکومت لیوالتیا څرګندوي او ډاکټر عبدالله لخوا هم تایید شوی دی. دا جدي موضوع ده، خو د بندیانو آزادول د موافقې برخه ده او په ډېر دقت باید عملي شي.
تاسو د حکومت په اړه سیاسي جنجال یاد کو. موږ پوهیږو چې اروپایي اتحادیې په دې وروستیو کې د افغانستان سره په میلیونونو ډالره بشري مرسته وکړله، خو اروپایي ټولنې تیر کال سپتمبر کې هم د جمهوري ریاست ټاکنو دپاره 8 میلیونه ایرو مرسته کړې وه. تر اوسه د همدغو ټاکنو جنجال روان دی، د قدرت دپاره جنجال دی. ډاکټر اشرف غنی د انتخاباتي کمیسون د خوانه ولسمشر اعلان شو او ډاکټر عبدالله خپل حکومت اعلان کو. پښتنه دا ده چې اروپایي اتحادیه په دې وضعیت کې څه تمه لري چې د چا سره به همکاري کوي؟ فکر کوي چې د اشرف غنی سره د یو مشروع ولسمشر په توګه همکاري ته دوام ورکوي که څنګه؟
دا ډیره مهمه پوښتنه ده. تاسو ښه مطرح کړه. اروپایي اتحادیه د ټولو دولتونو سره یو ځای د جمهوري ریاست د انتخاباتو تر سره کېدو په وخت ټاکلو منطقي شرایطو او مسؤلیت لپاره ګډ کار کړي. موږ یې سیاسي، تخنیکی او مالی مرسته کړې ده. خدا چې موږ به ګوندې د دې کار په خیمانه یو یا پرې خپه یو، زما ځواب ټولو ته نه دی. موږ په دې رامنځته شوي سیاسي جنجال خپه یو، خو هیله من یو چې دوی د اساسي قانون په چوکاټ کې یو سیاسي تفاهم ته ورسیږي او د جمهوریت اصول وساتي. موږ د اسلامي جمهوریت ملاتړ کوو او ځکه خو موږ د ولسمشرۍ لټاکنو ملاتړ وکړ چې په دې کې اساسي قانون او د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې شامل دي.
So if the Taliban become a strong part of a
فکر کوي که طالبان د افغانستان پر راتلونکو رهبری کې نقش ولري، اروپایي اتحادیه به د تیر په څیر خپل ملاتړ او مرستو ته دوام ورکړي؟
خا دا ټولې خبرې د افغانانو مذاکراتو پورې تړاو لري. که چېرته په مشترکو اصولو او ارزښتونو باندې موافقه وشي چې موږ پرې تر ننه بحثونه کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اصولو او ارزښتونو سره مشترک ګڼلي، نو به ګورو چې د افغاني مذاکراتو په نتیجه کې کومې خبرې نهایي کیږي. که د خبرو نتیجه کې دا ارزښتونه حفظ شي، څرګنده ده چې موږ به کومه ستونزه ونه لرو او خپلو مرستو او همکاریو ته به دوام ورکړو. او که د خبرو نتیجه بل ډول وه، موږ به حالاتو او وضعیت ته په کتو تصمیم ونیسو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ یو ځل بیا وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس د مخنیوي په برخه کې سم اقدامات نه دي کړي. تر دې مخکې هم ټرمپ ویلي و چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس پر ضد کمزوري عمل کړی او پر دغه سازمان یې نږدې 400 میلیون ډالر مرسته بنده کړه. د امریکا پخوانی جمهور رئیس جیمی کارتر او امریکایي میلیاردر بیل ګیټس د دې پریکړې په وړاندې غبرګون ښودلی دی. نور معلومات زموږ له همکار وحید
ولس مشر ټرمپ په دې اړه خپل ادعا بیا تکرار کړ چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس د مخنیوي برخه کافي اقدام نه دی کړی. ټرمپ د سیشن په پرز ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس په ضد کمزور اقدامات کړي او سمه ادارې نه ده کړې. د ټرمپ خبره د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس د بحران درمنځ کېدو پر مهال پر موقع عمل ونه کړ او په دې اړه هیڅ یو معتبر راپور هم خپور نه کړ.
تاسو ولیدل چې په ایتالیا کې څه وشول، په هسپانیا کې څه وشول، تاسو دا هم ولیدل چې په فرانسې کې څه وشول. د روغتیا د نړیوال سازمان لارښوونې د ویروس په مخنیوي کې پاتې راغلي او هغوی ونه کړای شول چې خپل سرحدونه په ډیر سخت وخت کې کنټرول کاندي. ویروس په چټکۍ سره ټول نړۍ ته خپور شو. دا یو وحشتناکه او غمجنه تیروتنه وه.
امریکا د روغتیا نړیوال سازمان تر ټولو لوی مالی تمویلونکي هیواد چې تیر کړې څه باندې 400 میلیون ډالر ورکړي چې دا د دې سازمان 15% بودجه جوړوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د امریکا متحده ایالات له پخوا څخه د دوی ملاتړ کړي او پر راتلونکي باور لري چې مرستې به دوام پیدا کړي.
The storm clouds of this pandemic
لا تر اوسه د دې نړیوالې وبا توپانی ورزو په ټول اروپا سیوري غوړولې ده. د سیمې په هیوادونو کې د پیښو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په تیرو 10 ورځو کې په اروپا کې د پیښو شمیر 2 چنده شوی دی او نږدې 1 میلیون ته رسیږي. په دې معنی چې د کرونا ویروس د 50% پیښو درون بار دلته په دې سیمه کې دی. د خوشنۍ خبره ده چې په اروپا کې تر اوسه پورې له 4 اتیا زرو څخه زیات کسان په دې وبا مړه شوي دي.
د روغتیا په نړیوال سازمان د مرستو بندولو پریکړې په اړه د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر یو اعلان خبره کړې او ویلي دی چې د روغتیا نړیوال سازمان یوازنی سازمان دی چې د ویروس د کنټرول د هڅو مشري کولای شي او د مرستو د بندولو پر پریکړې خفه دی. بلخوا امریکایي میلیاردر او د مایکروسافټ شرکت بنسټی خودونکې بیل ګیټس چې په خپل هم د روغتیا د نړیوال سازمان سره مرستې کوي وایي د مرستو بندولو پریکړه هم دومره خطرناکه ده لکه څومره چې معلومیږي. ملګرو ملتونو هم په روغتیا نړیوال سازمان د امریکا د مرستو بندولو لپاره نیوکه کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي اوس د وخت نه چې د روغتیا نړیوال سازمان یا د کومې بلې ادارې چې د کورونا وایروس سره په مبارزه بوخت ده منابع راکمي.
درنو او محترم اوریدونکو، بل خصوص محترم مایندو او خویندو، کرونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار، په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ له غنه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار له غنه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړئ د هغو له تماس نه ډډه وکړئ، یعنې د روغبړ په وخت کې له هغو سره لاس مه ورکوئ. که چیرې تاسې مالداری، یعنې په کور کې حیوانات ساتئ، نو کوشش وکړئ چې له هغو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ. هغه اشیاو باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوث وي، کوشش وکړئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکړئ. پدرناوی استاس خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی د تاسو د صحتمندی په امید.
قدر منوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارو.